اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې د ناتو د سرمنشي څرګندونې لرو چې له طالبانو یې غوښتي دي چې اور کم تغاړه کیشتي. د یانس ستولتنبرګ د دې څرګندونو تفصیل تر خبرونو ورسته. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان ناوړه امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي. د هلمند په یو شمېر سیمو کې جګړې روانې دي او پاکستان د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل په خړ لست کې پاتې شو. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په دوحه کې د سولې د خبرو په دوام سربېره ګڼ ملکیان هره ورځ په جګړو کې قرباني کیږي. د غساسمان پرون په اعلامیه کې لیکلي چې د اکتوبر میاشت د افغانانو لپاره ډیره خونړۍ وه. په اعلامیه کې راغلي چې په غور، هلمند، میدان وردک او ځینو نورو سیمو کې د روانو جګړو او بمي چاودنو په نتیجه کې دا میاشت د راپورونو په اساس لږ تر لږه 130 ملکیان وژل شوي او څه باندې 300 نور ټپیان دي. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې مشر عمر وړای ټینګار کړی چې نړۍ باید د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه هره ورځ د بیکونه افغانانو وینې تویی شي. هغه د افغان جګړې لشکې لخوا وغوښتي چې د ملکیانو ژوند او د هغوی ټولو بشري حقونو ته پام وکړي. د هلمند والي وایي د لشکرګاه د نیولو لپاره د طالبانو پلان شنډ شوی او افغان پوځیان اوس د هغو سیمو د نیولو لپاره عملیات کوي چې د طالبانو لاس ته لوېدلي. جنرال محمد یاسین پرون دا خبری ازادي راډیو ته وکړي. هغه وویل د نادالی، ناوی، بابا جی او چانجیر په سیمو کې عملیات روان دي.
د پلان لمخې مخته روان یو. د دې لپاره چې دښمن په سړکونو، کوڅو، پلونو باندې ماینونه کینولي، دا عملیات لږ وخت نیسي.
د هلمند والی داس وخت د طالبانو د پلان د شنډولو خبره کوي چې د دې ډلې وسلوال د لشکرګاه درې محافظه په کنټرول کې لري. هغه وویل چې د هلمند په دې دوو اونیو جګړو کې شاوخوا 150 افغان پوځیانو ته مرجوب لاوشتې ده. د هلمند د جګړو له امله شاوخوا 40,000 ملکیان بې ځای شوي دي. نن د اکتوبر 14 د پولیو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ویروس پر ضد د مبارزې پر لارو چارو باندې د خلکو د پوهاوي او د دې ویروس ته لمنځوړلو هڅو ته ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د ملي پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ ازادي راډیو ته تایید کړه چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند مثبتې پیښې زیات شي.
د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د پولیو 350 مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق وایي چې هر کال 2,000,000 ماشومان د ناامنیو په وجه د پولیو له واکسینه پاتې کیږي. د دغو ماشومانو ډیره برخه د افغانستان د ناامنو سیمو اوسیدونکي دي. پاکستان بیا هم د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل په خړ لست کې پاتې شو. د تورو پیسو د منځنی او د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو پر چارو د څار ادارې FITF پرون په یو اعلامیه کې دا خبر ورکړ. FITF له 15 د شغړو هیوادونو او دوو سیمه ییزو سازمانونو جوړه اداره ده چې د نړیوال ترهګرۍ د تمویل د سرچینو د وچولو او د تورو پیسو له منځلو سره د مبارزې په هدف کار کوي. د دې ادارې د اعلامیې له مخې د پاکستان نوم یو ځل بیا په خړ لست کې وساتل شو او پاکستان چې د دوی د 20 شرطونو له ډلې په 20 عمل کړي، په کار ده چې پاتې نور هم د 2020 کال تر فبروري عملي کړي. پاکستان د تروریستي ډلو په تمویل تورن دی. هغه تور چې پاکستانی چارواکو هیڅکله نه دی منلی، بلکې ټینګار یې کړی چې دوی تر ټولو زیات د تروریستي بریدونو له امله زیانمن شوي دي. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د FITF په خړ لست کې دی. د غلسته هغه هیوادونه ور اچول کیږي چې د ناقانونه پیسو د انتقال او د ترهګرو د تمویل د سرچینو په وچولو کې کمزوري بلل کیږي. د لیبیا د جګړې شکیل خو سم د سیټي ودایمي اوربند د ټینګش په سر تړون لاسلیک کړ. د ملګرو ملتونو لخوا پر رسمیت پیژندل شوی حکومت او د خلیفہ هفتر ډله د سویس په جنوا کې تر 15 ورځو خبرو وروسته د جمعې په ورځ موافقه ته ورسیدل. په دې تړون سره هیلې ژوندۍ شوې چې د لیبیا د ویلې سیزې جګړې او وینې تویدو ته د پای ټکی کېښودل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش دغه تړون ته رسیدل ستایلی دي. اخو د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ هم دغه تړون هر کله وکړ خو په تطبیق ټینګار وکړ.
موږ
د دغه اوربند له اعلان هرکلی کوو او د ملګرو ملتونو د هغو ټولو هڅو ملاتړ کوو چې د لیبیا د شخړې د سوله ییز حل لپاره یې کړي. دایمي سوله ییز حل لارې ته اوربند مهمه ده، خو باید ټولې خواوې د اوربند درناوی وکړي او تطبیق یې کړي.
تمه ده چې د لیبیا د جګړې خواوې په تونس کې سیاسي خبرې پیل کړي، څو په راتلونکي حکومت او د انتخاباتو په ترسروي سره جوړ شي. د رسمي لوبو دوه پیژندل شوي لوبغاړي خبیب نور محمدوف او جستن گیجی نن شپه له یو بل سره مخامخ کیږي. دوی د رسمي لوبو د معتبر سازمان یو اف سی په 245 دور سیالیو کې لوبیږي چې دا ورې کوربه د متحد عربی اماراتو پلازمینه ابو ظبی ده. خبیب نور محمدوف وی ل خپل اتل ولی به دفاع وکړي، خو شرط تر پخوا لږ متفاوته ده.
Right now it's like
زما لپاره دا یو خاص وخت دی چې دلته په ابو ظبی کې لوبه کوم. د کرونا وبال شرایطو سره او دا چې نندرچان بنوي مینوال بنوي لکه څه ستونزمنه ده.
روسي لوبغاړی خبیب نور محمدوف چې د افغانستان په شمول په ټوله نړۍ کې مینوال لري، د یو اف سی د سپک وزن اتل دی او امریکایي فایټر جستن گیچی دوه وشت لوبي کټلی او دوه بایللی، خدای هم تر خبیب کم نه ګڼل کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د ناتو سرمنشي وایي
The Taliban must reduce the unacceptable levels of violence.
Taliban باید د تاوتریخوالي نه منونکي کچاره ټیټ کړي.
د یانس ستولتنبرګ د دې خبرو جزئیات وړاندې په خبرونه کې درکوه. نن د پولیو نړیواله ورځ ده. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادو څخه دی چې د پولیو تر ټولو ډېرې پیښې پکې روان کال ثبت شوې.
د روان میلادي کال له پیل نه راپه دې خوا په افغانستان کې د پولیو 3.5 مثبتې پیښې ثبت شوې.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په ترین کوټ کې مو د نسوارو چوک ته ورولو چې هلته 14 ډوله نسوار جوړی شي.
چې ډوډۍ ونه خورم د غوونه باک نه پکوم لکه د نسوار، بس د غاښونو بس درد کوي چې وینه کوم.
د ګوړی اچار تفریح پروګرام هم لرو. د ناتو تړون په طالبانو ژغ کړی چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړي او لټولو ترهګر وډلو سره اړیکې پرې کړي. ناتو په داس وخت کې دا غوښتنه کړې ده چې په تیرو څو ورځو کې په هلمند، نیمروز، کندوز، تخار او بدخشان کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوې دي. صفی الله سنګزی راپور لري.
طالبانو ته د ناتو سازمان د سرمنشي یان ستولتنبرګ واضح پیغام د تاوتریخوالي نه منونکي کچه راټیټه او له ټولو ترهګرو سره اړیکې پرې کړې. سرمنشي یان ستولتنبرګ جمعه د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی او په کار ده چې طالبان د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي.
The Taliban must reduce the unacceptable levels of violence.
Taliban باید د تاوتریخوالي نه منونکي کچه راټیټه کړي څو د اوربند ټینګښت لپاره زمينه برابر شي. هغوی باید له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. دا چې افغانستان هیڅ کله بیا زموږ په هیوادونو د ترهګری سوبریدونو د ترسره کولو د بستر په توګه ونه کارول شي.
د افغانستان څو ولایتونه د وروستیو ورځو د خونړیو جګړو شاهد دي. د طالبانو تر ټولو تازه بریدونه په نیمروز کې وو چې د راپورونو په اساس 22 افغان سرتیري پکې وژل شوي. د ډلې مخکې په تخار کې هم لږونه افغان پوځیان وژلي. په هلمند کې خو له شاوخوا دوه اونیو جګړه روانه ده او د درېدو څرک نه لیدل کیږي. افغان حکومت وروختي تلفات منی خوای په ټولو بریدونو کې طالبانو ته هم درانه تلفات اړولي. د طالب جنگیالیو او افغان پوځیانو ترمنځ نښتو داسې وخت زور اخیستی چې د افغان دولت او طالبانو مرکچان په دوحه کې خبرې کوي. مرکچانو د سپتمبر له 12مې خبرې پیل کړې، خو دوی لا په شاوخوا یو نیم میاشت کې د مذاکراتو لپاره د کړنلارې په جوړولو نه دي برلاسي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي د دوحې خبرې له نازک پړاو تیریږي، مګر د سولې لپاره یوازې همدا تر ټولو غوره فرصت ده.
په دوحه کې مذاکرات که څه هم له نازک پړاو تیریږي، خو دا له څو نسلونو راهیسې د سولې لپاره یو غوره چانس دی. ټول افغانان باید له دې تاریخي فرصته استفاده وکړي. ناتو د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
افغان حکومت بیا وایي هیڅ هڅه نه سپموي چې په سولې انجامیږي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تازه په یو مرکه کې ویلي جنگ او سوله په ګډه روان دي، خو د خبره افغان حکومت ټول هڅه کوي چې سولې ته چانس ورکړي. هغه دا ګواښ هم کړی چې که طالبان نرمښت ونه ښیي او جنگ ته دوام ورکړي، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو خلکو او هیواد د دفاع لپاره چمتو دي. افغانستان کې د جګړې لښکېلو خواوو په تېره بیا له طالبانو د بریدونو د کمولو له غوښتنو سربیره په دغه هیواد کې جګړه ورستر بلې زیاتېږي. د بخښنې نړیوال سازمان جمعه په یو اعلامیه کې ویلي، اکتوبر د افغانانو لپاره خونړۍ میاشت وه. په اعلامیه کې د غور، فاریاب، هلمند، میدان وردک او ځینو نورو سیمو خونړیو نښتو او چاودنو ته اشاره شوې چې پکې لسګونه ملکیان مړه او ټپیان دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا مشر عمر ویډایچ ویلي، نړۍ باید پاملرنه وکړي ځکه هره ورځ د بېګناه افغانانو وینې تویږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو بچی صندوق یونیسف وای هر کال په افغانستان کې د پولیو واکسین شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان محروم شي. د پولیو یا د ماشومان غوښتن نړیواله ورځ نن ده او داسې ورځ دا ورځ لمانځل کیږي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په وینا په پولیو د اخته ماشومان شمیرې لوړې شوې او روان کال د پولیو 350 مثبت پیښې سب شوې دي. رحمت الله افغان له کابل له یو تفصیلی راپور سره.
وقتی که ما برای اومدیم از خانه اثرا مردم میگفتن که اون رسای که چه رقم را میره.
دا په کابل کې د پولیو یا گزان یا له حق قربانیانو نه دا چې د معلولیت له امله خلق ور باندې املانډه وهی. دا معلول انجلی نبیله نومیږي، شاوخوا 15 کال وړاندې د پولیو په وایروس اخته شوی ده.
زای فامیل مام د می مشکلات با خودم سرګیر بود.
نبیله وای چې په څلور کلنۍ کې په پولیو وایروس مبتلا شوی او په شپږ کلنۍ کې پلار په یو چاودنه کې ووژل سو. نوموړي ته اوس د څلور کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. نبیله هم دا شان وای، دوه کال وړاندې په کابل ښار کې د واکسین د تطبیق او د پولیو له زیانونو د خلکو د عامه پوهاوي په برخه کې کار وکړ، څو د یاد وایروس له ناوړه زیانونو خلک خبر سي.
خودم د صنف نو وروم که بمو پولیو خودم به بسیار
په نهم ټولګي کې وم. خپل به د واکسین تطبیق تتلم ځکه هغه ستونزې چې ما خپل تجربه کړې وختل می خلکو ته دا ویم چې باید واکسین شي، خو دا اجازه به نه راکوله. ډیر په ستونزې سره وتوانېدلم چې دوه کاله د واکسین د تطبیق په برخه کې کار وکړم.
دو سال تقریبا د واکسین کار کړم.
نو موړی وای چې په سختي سره یې خونځای خلاص کړ او اوس په دولتي کار پسې ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان په عامه روغتیا وزارت کې د پولیو د محبي پروګرام د عامه اړیکو مسؤل میرا جان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه په ټول افغانستان کې د پولیو 350 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
بله، د روان میلادي کال له پیل نه راپدې خوا په افغانستان کې د پولیو 350 مثبتې پیښې ثبت شوې، چې له دې جملې څخه 15 پیښې په جنوبي حوزه کې، 8 پیښې په لویدیځه حوزه کې، شپږ پیښې په جنوب ختیځه حوزه کې، 2 پیښې په ختیځه حوزه کې او یو پیښه د شمال او شمال ختیځه حوزو څخه راپور شوي دي.
د میراجان راسخ په وینا په 2019 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 9، په 2018 میلادي کال کې 21 او په 2019 میلادي کال کې 44 د پولیو مثبت پیښې ثبت شوي وي. ښاغلی راسخ په وروستیو کلونو کې د پولیو وایروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو لامل د نامنیو ډېرېدل او ټول افغانستان ته د واکسین کمپاین نه رسیدل په ګوته کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په روان میلادي کال کې په څلورو پړاوونو کې د پولیو واکسین تطبیق شوی چې له دې ډلې یو سراسري او درې نور فرعي وو. د پولیو فرعي کمپاینونه زیاتره په هغو سیمو کې تطبیق شوي چې تر ډیره پکې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې وي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف ویان سید کمال ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په تګ راتګ د محدودیتونو د وضع کېدو له امله دوی نه دي توانېدلي چې د پولیو واکسین له 4 تر 5 کمپاینونو تطبیق کړي. نو له همدې امله په افغانستان کې د پولیو وایروس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي.
یو عمده علت په افغانستان کې د کرونا ناروغي خپرېدل چې له هغه امله د پولیو کمپاینونه تقریبا 4 یا 5 میاشتې ځنډول شوي وو. نو د دې ځنډ نتیجه دا وه چې په ماشومانو کې معافیت په هغه لوړه اندازه پاتې نه شو او پولیو پیخی زیاد شده. دی تر سنگ از این نوری لطون هم نوی لکه پا افغانستان کی دیره و ساهو کی دا سیسی مستدی تی علتا لحسرشی نستا یا علتا کورت کورت کمپاین کولو اجازه نور کول کی.
دا دو پا خبره دا افغانستان وزیت پا کتو پا دی هواد که باید واکسین دا پلیکی دو پا هر داور که نه اشاریه نه میلیون ماشومان تر پوخخ لاندې راسی خو د نامنه یو د وسلوالو مخالفانو د مخالفت لامله په هر دور کې شاوخوا 2.5 میلیون ماشومان له واکسین نه به برخې کیږي. په افغانستان کې د یونیسف وینوای د پولیو مثبت پیخي په هغو سیمو کې سبڅوي چې د واکسین د پلي کېدو د پروګرام تر پوخخ لاندې نه دی راغلی او کدا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي دغه وایروس به نور هم خپور سي. اوس یوازې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبت پیښې شته. د یونیسف د شمیرو له مخې د روان میلادي کال له پیل نه تر اوسه په پاکستان کې د پولیو اویا مثبتې پیښې ثبت شوي. په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو په وړاندې مبارزه پراخه شوه او په 2002 میلادي کال کې کور په کور د پولیو د تطبیق واکسین کمپاین پیل شو.
وړاندې په پدې خبرونه کې واورئ چې پاکستان د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې د څو میاشتو لپاره نور هم پاتې کړی دی. خو اوس د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړه و چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. عصمت ساروان کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوست ورځپاڼې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکتوبر د 14 نیټې د ټویټر په دې برخه کې د افغانانو د اندېښنو په اړه په لیکنه کې د اتیایمې لسیزې د پای د وختونو یادونه کړې چې له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو له وتلو وروسته امریکا افغانستان ته شا واړوله او د مجاهدینو د بېلابېلو ډلو ترمنځ د سولې مسؤلیت یې پاکستان ته وسپاره او دا هیواد یعنی پاکستان لا هم تمل لري چې د افغانانو ترمنځ د مزګرتوب رول به بیا ورکړل شي. واشنگتن پوست رسپانوي ک امریکا دا کار وکړ نو معنا یې دا ده چې لدی لاس اخیستی چې د افغانستان دیموکراسي، مدني او بشري حقوقونه او ملي حاکمیت ورته اهمیت لري. واشنگتن پوست په دې لیکنه کې دا هم ویلي د افغانستان ټولو گاونډیانو دغه هیواد ته سترګې پټې کړي خو دا څرګنده نه ده چې د افغانستان کوم گاونډی به په دې هیواد کې تفوق او لاسبری رول مومي. هر یو د افغانانو په قومونو او قبیلو کې د نیابتي ملګرو لیوالتیا لري او ټولو ته څرګنده ده چې د افغانانو وژل کېدا به دوام کوي. نیویارک ټایمز رسپانه د امریکایي ورسپانې په هرات ښار کې د یو ملا پر پاراونکو اقداماتو لیکنه خبره کړې. د ورسپانې اشاره د مولوي مجیب الرحمن انصاری اقداماتو ته ده چې په وروستیو کې په هرات ښار کې اعلان وکړ چې که د کوم سړي شزي سر تر پای ځان پټ نه کړ نو بی غیرت دی. ورسپانه وایي سره له دې چې مولوي انصاری او پلویان په خپل سر د طالبانو په شان قوانین پلي کوي خو نوموړی وایي چې له طالبانو سره تړاو نه لري. نیویارک ټایمز زیاتوي د مولوي انصاری اقدامات د ښځو د حقونو مدافعانو ته خبرداری دی او د هرات ولایت ادارې دفاعي حالت ته اړیستلې ده. تیر کال د غلو د لاسونو د پرې کېدو او د زناکارو د سنګساري دو غوښتنه کړې وه. د پخپل خبری کانفرنس کې شزینه پریشتي او له حکومت څخه غواړي چې پر موسیقي بندیز ولګوي. په هرات کې د شزو د حقونو د ملاتړ وی فعال سورایا پاکسات ویلي چې د مولوی انصاری کارونو په ټولنه کې ډیره ویره خبره کړي او د اقدامات خلکو ته د طالبانو د واکمنۍ وختونه ورپې یادوي چې جنې له تعلیم منع کړي وي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. لسکونه په ناغښتون کې چې پکې ډیر د افغانستان او پاکستان وګړي دي د کوریشیا د پولیسو لخوا وهل شوي دي. د په ناغښتون کې له بوسنیا څخه کوریشیا ته تلل چې پولیسو ونیول او تر وهلو وروسته بیرته بوسنیا ته وشړل. د کډوالو مدافع سازمانونه د په ناغښتون کو د شوبلیدو د پیښو د سیرنې غوښتنه کوي او ژغې کړي چې د کوریشیا د پولیسو د بد چلند مخه دی ونیول شي. په دې اړه نور د صفی الله سنګزي په راپور کې.
پناغښتون کې د خژوند په هیله اروپایي هیوادونو ته مخه کوي خو په لار کې لداسې ستونزو سره مخ وي چې په خپل سفر پښیمانېږي. اکثر پناغښتون کې د بیلابیلو هیوادونو د پولیسو او پولیساتو ځواکونو لبد چلند شکایت کوي. تا تازه هم دا اونې لزګونه هغه په ناغښتون کې چې غوښتلې له بوسنیا نه کرویشیا ته واوړي د پولیسو لخوا سخت وهل شوي. د بوسنیا هرزګوینا په ولیکا کلاودسا سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته یو نیم سل په ناغښتون کې چې پکې اکثر افغانان او پاکستانیان دي د درملنې لپاره وړل شوي. د ولیکا روغتون ډاکټر مصطفی حدزیچ د آزاد اروپا راډیو د بالکان څانګې خبریال ته وویل دا لس ورځې دومره زیات ټپي په ناغښتون کې د دوی روغتون ته انتقال شوي چې له 2018 کال ساری نه وو. هغه ویلي د پناهغښتونکو په پښو ورنونو او ډډو باندې د سختو ګزارونو ردی موجودې دي. د پناهغښتونکو یوه ډله د بوسنیا په یو ښارګوټي کې سره ټول دي او د کرویشیا د پولیسو پر ضد شعار ورکوي او وایي چې مرګ د کرویشیا په پولیسو باندې. یو پاکستانی پناهغښتونکی عدنان اکرم د آزاد اروپا راډیو بالکان څانګې ته وویل د ملګرو ملتو د کډوالو اداره باید د دوی حال ته جدي پاملرنه وکړي.
مین پرابلم از کرویشیا پولیس.
اصلي ستونزه د کرویشیا پولیس دی. زه به یو میاشوسته بیا ځم. زه هیله کوم چې وهل مکوي. ډیر خلک ژوبل شوي، سترګې ژوبل دي، په سر وهل کوي. دا څو ورځې ګڼ خلک بیرته راشړل شوي. د ملګرو ملتو د کډوالو له ادارې غواړم چې دغه وضعیت مخه ونیسي.
د بشري حقوقو غاڼو مدافع ډلو د کرویشا د پولیسو د ناوړه چلند پر ضد غږ پورته کړی. لدی ډلې د بشري حقوقو د سار سازمان د ختیځ اروپا او بالکان څنګ مشر سیډونکې لیدیا ګال آزاد اروپا راډیو ته ویلي د کرویشا د پولیسو چلند ټکان ورکوونکی دی. هغې ویلي له کلونو راهیسې د پناهغښتونکو د رد مرز ګڼې پیښې ثبت کړي او په کرویشا باندې غږ کوي چې له دې کار لاس واخلي. د کرویشا د کورنۍ چارو وزیر داور بوزنیوچ بیا له پناهغښتونکو سره د ناوړه چلند په اړه راپورونه رد کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کرویشیا پولیسو افغان او پاکستانی کډوال وهلي دي. پاکستان به د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په خړ لیست کې د اوس لپاره د څو میاشتو په مخه پاتې وي. دغه پارس میشته اداره پرون د خپلې درې ورځنۍ غونډې په پای کې د نتیجې ته ورسېده چې د راتلونکي کال تر فبروري پورې به پاکستان د دې ادارې په خړ لیست کې شامل وي او وخت ورته ورکړي چې تر هغه دې د دوی غوښتنې پر ځای کړي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریاله ملیحه امیرزاده راپور لري.
د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف د راتلونکي 2021 کال د فروری د میاشتې پورې پاکستان په خپل خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. پاریس میشته ادارې اف ای ټی اف پرون د اکتوبر په 23 د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 21 عملي کړي او پر شپږو یې جزوي عمل کړي چې له وجې ورته تر فروری میاشتې پورې مهلت ورکوي. دغه پاریس میشته ادارې په بیان کې ویلي چې د اکشن پلان لپاره د ټولو مهلتونو وخت ختم شوی نو ځکه اف ای ټی اف له پاکستان نه پکلکه غوښتنه کوي چې د فروری پورې دی زر تر زره د اکشن پلان په ټولو نقطو عمل پوره کړي. د نړیوالې ادارې مشر مارکس پلیر په انټرنیټي بڼه یا په ورچوال لاره یوې خبري غونډې ته وویل چې کله پاکستان د اکشن پلان پر ټولو 28 نکاتو باندې عمل درآمد یقیني کړي نو هله به یوه ډله د هغه هیواد دوره کوي چې مقصد به سمکني حقایق معلومول وي. نوموړي وویل چې پاکستان ته د شپږو نکاتو عملي کول ډیر مهم دي او حکومت باید د دې یقین دهاني ورکړي. اف ای ټی اف د روان کال د فروری په 21 پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړی او تر هغې پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. خو د کورونا وایرس وبا له کبله د نړیوالې ادارې غونډه اوزنډول شوه او داسې پاکستان ته شاوخوا 4 میاشتې نور وخت میلاو شو. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د یادې ادارې د سار په خړ لیست کې شامل دی. پاکستان په هڅه کې دی چې د ادارې ضروري نکاتو باندې په عمل کولو سره ځان په تور لیست کې لاچول کېدو وساتي. د نړیوالې ادارې د اعلان وروسته د صنعت وفاقي وزیر حماد اظهر پرون د اکتوبر په 23 په ټویټر ولیکل چې پاکستان د اف ای ټی اف اکشن پلان کې مؤثر پرمختګ کړی دی او همدغه وجه ده چې یادې ادارې تسلیمه کړې چې پاکستان په تور لیست کې د اچولو په معامله غور نه کوي. د اف ای ټی اف تر اعلامیې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې اف ای ټی اف په د پاکستان اقدامات په نظر کې ساتلو سره مثبت جواب ورکړي. نوموړي وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 23% عمل کړي او باقي شپږو کې یې پرمختګ روان دی. د سپتمبر په 14 د پاکستان پارلمان ګډه غونډه کې د ناقانونو پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره د تړلې قانوني مسودو منظوري ورکړل شوه. اف ای ٹی ایف په 1989 کال کې جوړه شوې اداره ده چې 9 هیوادونه غړي دي او اوس مهال یې مشري چین کوي. اف ای ٹی ایف بینکونه او نړیوالې ادارې لدې منع کوي چې د دوی په خړ لیست کې شاملو هیوادونو ته قرضې نه ورکوي. دا هغه هیوادونه وي چې د ترهګرۍ د تمویل او د تورو پیسو سپینولو یا مینځلو په برخه کې یې د فعالیتونو کلکه څارنه کیږي. ایف ای ٹی ایف د روان کال د فروری 20 په یو بیان کې ویلیو چې پاکستان، البانیا، بهامس، باربډوس، بوتسوانا، کمبوډیا، گانا، آئسلینڈ، جمیکا، موریشس، منګولیا، میامار، نکاراگوا، پاناما، شام، یوګانډا، یمن او زیمبابوې په خړ لیست کې شامل هیوادونه دي. خو د اکتوبر په 23 د ایف ای ٹی ایف مشر وویل چې آئسلینډ او منګولیا یې له خړ لیسټه ویستلي دي. د ایف ای ٹی ایف په تور لیست کې یوازې 2 هیوادونه، شمالي کوریا او ایران، شامل دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
جاپان د چاپیریال ساتنې په پالیسۍ کې د اصلاحاتو په ترڅ کې غواړي په راتلونکو 150 کلونو کې د مضره ګازونو کچه صفر ته راټیټه کړي. جاپان د مضره ګازونو د زیات تولید لپاره د نړۍ 5 هیواد دی. احمد تکل راپور لري.
د جاپان صدر اعظم یوشیهیدی سوگا پر هغه نوې پالیسۍ کار کوي چې لمخې د هیواد تر 2050 کال د کاربن د طبیعي کولو ژمنه کوي. د پالیسۍ دا بدلون به جاپان د اروپای ټولنې د غړو او هغو نورو شپیتو هیوادونو په قطار کې ودروي چې له اقلیمی بدلون سره د مبارزې هڅه کوي. د جاپاني رسنیو د راپورونو لمخې سوګابا چې تیره میاشت لوړه وکړه دا نوي اقدامات د دوشنبه په ورځ پارلمان ته په خپل لومړنۍ وینا کې اعلان کړی. جاپان له دې مخکې ویلي و چې تر راتلونکو 150 کلونو پورې به د مضره ګازونو کچه په 70 راکمه کړي او د روانې پیړۍ په 2050 یعنی له 2050 کال په وروسته لسیزو کې به صفر ته راټیټه کړي. که د صدر اعظم سوگا طرحه په پارلمان کې تایید شي نو جاپان به چې د نړۍ دریم لوی اقتصادي قدرت دی له جنوبي کوریا وروسته د آسیا دوهم هیواد وي چې هڅه کوي د نړۍ په تودوخه کې د سانتیګراد 1.5 درجه زیاتوالی رانشي. جاپان د هغو صنعتي هیوادونو په ډله کې چې تر ټولو زیات کاربن ډای اکساید ګاز تولیدوي 5 ځای لري. دا ګاز چې تودوخه خوندي کوي د ساينس پوهانو په نظر د تودوخه د درنو څپو، لویو او ځواکمنو موسمي توپانونو او په نړۍ کې د وچکالیو باعث شوی دی. د صنعتي سکتور د فشار لکبله د سوگا په نوي پلان کې د تجدید وړ انرژي د کارولو وړاندیز هم شوی. په داسې حال کې چې د جاپان حکومت د هغو زړو فابریکو جبري بندول پیل کړی دی چې د سکرو په انرژي چلیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
قاری سیف الاسلام د هلمند لګرمسیر ولسوالی پر اسولې سمس کې لیکلي دي. طالبانو ته سوال کو چې د خدای په خاطر د بل په نامه هیواد مو ورانوي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي طالبان باید اوربند اعلان کړي. عبدالعزیز غالب لیکي د افغانستان حالات د سوری خوا ته روان دي، خدای ته وګوري حل لاره پیدا کړي. قاری محمد مدني د نورستان له وما لیکلي دي هوای خشبي متعلمین د یخ هوا له عمله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. حمیده نظری لصابل لیکي پاکستان د جالي سولې پونم ته ډاکټر نجيب د وخت پیښې د تکرار لټه کوي. عبد الواحد مدقق له کندهار لیکي زه د ژورنالیزم په هنځي په کندهار کې ولوم او غواړم چې په ازادي راډیو کې پر راتلونکي کې کار وکړم. فضل کریم درویش د پکتیا له زاهریو ولیکلې دي باید د سولې لپاره دواړه لوري خپلې ګټې په پام کې وننيسي، پر ولس رحم وکړي. او یو شمیر نور اوریدونکو هم د سولې په ارتباط سمسونه راسته ولیدي. عبدالرحمن له کابل لیکي طالبان باید اوربند ته غاړه کیږدي او د افغانستان حکومت هم خپل دریځ نرم کړي څو دواړه لوري د سولې په خوا روان شي. او یو بل اوریدونکو مایوان له کابل پر استولې سمس کې لیکلې دي کچرته د افغانستان د سولې خبرې نوري هم دوامدار شي د خبرو ته باید افغانان هیله و نکړي ځکه چې بیا د خبرې ګټه نه کوي اتل زابل لیکي طالبانو له ټرمپ سره جنې ژمنه کړې و او دا کوي چې پاکستان او طالب او ټرمپ سره جوړ شوی دي او د سولې د خبرې مخ ته روان دي اته به جو ډیر شته کې شوې لړن خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وای په دوحه کې د سولې د خبرو په دوام سربېره ګڼ ملکان هر ورځ په جګړو کې په افغانستان کې قرباني کیږي د دې سازمان د جنوبی اسیا د سنگ مشر عمر وړای چټینګار کوي چې نړۍ باید د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي ځکه د پوینا هر ورځ د بیګونو افغانانو وینې توی شي د هلمند والی وای د لشکړګاه د نیولو لپاره د طالبانو پلان شند شوی او افغان پوځان وسته هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات کوي چې د طالبانو لاستل وی دي دي هغه وویل د نادالی ناوی بابجا او چانجر په سیمو کې عملیات روان دي نن د اکتوبر 28مه د پولیو نړیواله ورځ ده دا ورځ د پولیو یا د ماشومان د ګوزن د ویروس پر ضد د مبارزې پر لارو چارو باندې د خلکو د پوهاوی او د دې ویروس تل منځوړلو هڅو ته ځانګړې شوې ده پاکستان بیا هم د نړیواله ترهګری د تمویل په خړلست کې پاتې شو د تورو پیسو د منځنی او د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو پر چارو د څار ادارې پرون په وی اعلامیه کې دا خبر ورکړ د لیبیا د جګړې شکیل خو سم د سیټې و دایمي اوربند ټینګش په سر تړون لاسلیک کړ د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت او د خلیفہ حفتر ډله د سویس په جنوا کې تر 15 ورځو خبرو وروسته د جمعې پر ورځ موافقه ته ورسیدل او د رسمي لوبو دوه پیژندل شوی لوبغاړي خبیب نور محمدوف او جستن گیجی نن شپه له یو بل سره مخامخ کیږي دا ساتي رادو په روان خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا ونیس پروګرام خپور کړو یو لړ راپورونه راخلو د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالي اړوند د دلپوريو میتا خان او پیراخیل سیمو اوسیدونکو وای چې هغه لګن روغتي سوندو سره مخامخ دي دوی وای د میتا خان روغتي کلینیک یوازې په رسمي ورسو او رسمي ساعتونو کې پرانیستي وي خو نه دوا درمل لري نه په کې لابراتوار شته او روغتي کارکونکو هم لشتي بلدوریته د عامه روغتیا مسولین د خلکو سنځ پر ځای بولی او وای چې د قانوني امکانات په چوکاټ کې به د دوی سنځو ته رسیدنه وکړي نجيب الله خیل له خوسته راپور لري
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په لری پرتاسیما دلپوريو میټاخان او پیراخیلو کې خلک وای چې لګانو روغتیاي سنځو سره مخامخ دي یاد خلکو لپاره چې په یو څنګلوري لوړه جوړه سیمه کې لا چار دیوالۍ او نورو امکاناتو پرته د میټا خان پونوم یو فرعي کلینیک فعالیت کوي د درملنې لپاره ګڼ خلک خزي او ماشومان ورزي خو خلک وایي چې د درملنې لازمي اسانتیاوي پکې نشته د دلپوري د پیراخي لوکري او قومي مشر فیض محمد آزادۍ رادیو ته ویل
میټا خان پونوم د کلینیکا اې دغه چار دیوالۍ نشته مشکل دي د غاکیم پیرادور شوی دغه اې د پرادر مشکل کې ویش په مالچ به ترسي او بینشتہ بل خال کرتی دوی بخینه لري ډاکټرونه یا کم دي باید خزر ډاکټر به تروشي دا کې د الوده دو پر بل شي دو پر دا دوی لا غړې د پوسی سراک غوخوالا دا سمال خیل منځي دا ولې ترسي دا دغه سنستې تنلوشي دوی نه به ترسي دوی دوی در در غلې هغه دوی کپینه دو
د سیمایز قومي شورا مشر وزیر خان وای
دغه کلینیک چې د میټاخون کلینیک په نوم دی موږ د کلی دا فیصله وکړه چې د تا سال ور جربز مکه ور کړه په هده موږ سره ودا کړی و چې په دینه بچر د ولی بدلو دا کلینیک بل وړو په دې کې بامبولانس وی په دې کې بیوینه معاینات وی نور ډیر وسایل وی نمود مسول چارواکو نه دا هله دو دا غختنه دو چې هغه ودی چې موږ سره کړی دی ا دې پیراکی زکه چې دلته وی جرب منځکه قیمت تر 15 شپږشت لاکو نه لور دی نه چې موږ دومره منځکه دومره قربانی کو نو بای دولت ته کور دی چې دا کور خو د خلکو ته وکی
د میټا خان د روغتيایي مرکز مشر ډاکټر عارف شام د سیموالو خبري پر ځای بولیا وای دوی کلینیک پر رسمي ساعتونو کې د ناروغلرونکو پر وړاندې پرانی اخیستی وي خو غیر رسمي وختونو کې نوکریوال او خدمات نه لري
د خپل د سب سنټر ځای نوکری چې نه لرو موږ اول سرفامري زون دي د ټول کسو دا کوم کمپلیکیټډ مریض وي یا غا خدمات کې مشر نه جوړه کیږي دا غا میګر فرکو منځ ځای کې نکته یا شپخانه سره فرکو بل مریض خپل اج کوم دي د اراز علیم نامي کسو تشخیص کوي دلته لوټ فارمینګ نه لرو هغه د ورچ کوم ځای یا می خپل دیتا توصیه کوم
بلوری ته دوام روغتیا ریاست د ساری ناروغي د برخه مشر ډاکټر ګل احمد شاه لکنوال وایي د کلینیک د امکاناتو او تشکیلاتو پراختوب د ناروغانو د شمیر په ډیرو پورې تړلې دی
نو دا په ټیټه کټګورای چې د فرعي کلینیک تشکیلات دي هغه نیول شو ده کچیرته د مریضونو تعداد په زیات شولو مریضونو زو ته مراجعه وکړه په صورت کې موږ د تبعیه تکاویر کوو
د خوست دوام روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری هم وایي دوی د میټاخان روغتیایي کلینیک د ناروغانو اوسنۍ شمیر ته کتو په اوس وخت کې د خدماتو د پراخولو شمنه نشي کولای خو کلینیک ته چاردیواری او نور ودانیز کارونه په پلان کې نیول شوی چې ډیر ژر به پیل شي
اساسي رادیو په منځني سپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي سر له سبا یعنی د لړم له څلورمې نیټې په اروپا کې سات بدلی شي لدی سره تاسو کول شئ چې اساسي رادیو په لندو سپو هم په افغانستان کې واوري لندې سپې موري دولس یو څلوېشت دولس صفر اویا دیارلس اته شپېته پینزلس شپاش سلویشت نولس سفر لس دا شمیره با بیا هم در تا تکرار کم پوهیجم چی رده یا داشت هم سخت ده خلش تر لجه ساسو پا ذهن کیوی چی سر لسه با آزادی رادو پا لندو سپو هم تاسونی ولی شی لندی سپی دولس یو سلویشت دولس سفر اویا دیرلس ات شپیت پینزلس شپاش سلویشت نولس سفر لاس د ازادي رادیو په ویب سټ کې به هم هڅه وکړو چې د غشمیري شریک کو تاسو کول شئ چې لای غځای په لندو هم راوخلی د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د غوړی اشر تفریح پروګرام لرو او د روزګان په مرکز ترنکوټ کې مو د نسوارو چوک ته هم ورولو
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخي طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمونه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
ترشن آسمان لندی پروگرام که نن لدو تر درو بجو د پولیو یا د ماشمانو د گزرن پاره بحث لرو نن د پولیو یا د ماشمانو د گزرن نړیواله ورځ ده او دا ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په وینا په پولیو د اخته ماشمانو شمیرې لوړې شوې دي او روان کال د پولیو 350 مثبتې پیښې ثبت شوې دي افغانستان د نړۍ له هغو هیوادو ده چې لا هم د پولیو پیښې په کې لیدل کیږي او تر بل هر هیواد په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې په زیاتې دي خو له بده مرخه په افغانستان کې هر کال د پولیو له واکسینه شاوخوا 2 میلیون ماشومان محرومی شي د ماشومانو په هغه ځایونو کې دي چې هلته جګړې روانې دي لري پرتې سیمې دي او په ځینو سیمو کې داسې خلک هم شته چې په یوویشتمه پیړۍ کې د پولیو له واکسین سره مخالفت کوي او نه پرېږدي چې ماشومانو ته واکسیناتوران د پولیو واکسین ورکړي ترشن آسمان لاندې پروګرام له 2 تر 3 بجو د پولیو واکسین ته ځانګړی شوی دی په دې پروګرام کې میلمانه لرو تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي یا د سکایپ له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي که چیرته تاسو په سیمه کې کوم ماشومان په گزرن اخته شوی وي او یا کوم ماشومان په پولیو اخته شوی وي او یا هلته تاسو په سیمه کې واکسین نه وي تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو په خبرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلي او مسول چارواکي له خپل سیمو خبر کړي د ټلیفون شمیرې د خبرونې پترس کې هم تاسو ته اعلان وو. اوس په هم څه د شمیرې تاسو ته اعلان کړم. کچرته موبایلونه تاسو په لاس کې وي یا قلم او کاغذ لري کولای شئ چې د شمیرې ولیکئ. کورنۍ شمیرې مو د 0 9 9 2 3 5 4 بل شمیره د 0 8 2 5 5 او نړیواله شمیره مو د 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 5 0 1. او د خبرونه پترس کوم د شمیرې تاسو ته اعلانو وخت په یاد لري 2 بجې تر 3 بجو تشناسمن لاندې پروګرام پولیو ته ځانګړې شوې ده. اوس روزګان ته مخه کړو. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې یو چوک د نسوارو د چوک په نوم مشهور دی. ویل کیږي چې هلته 14 ډوله نسوار جوړی شي. زموږ خبريال شریف الله شرافت دغه چوک ته ورغلی د پراپور کې به واورو چې خلک ګولې نسوار کوي او د نسوارو کاروبار څنګه دی.
دا څلورلارې د نسوارو د چوک په نوم شهرت لري. تیر کال شاروالی دې څلورلارې ته د اتفاق څلورلارې نوم ورکړ، خو خلک لا هم دغه چوک د نسوارو د چوک په نوم پیژني او بولي. شایي یو علاقې د هغه دوکانونو شتون وي چې نسوار جوړوي او پلوري. جان آغا شاوخوا یو 40 کال عمر لري. له تیرو شاوخوا 40 کلونو راهیسې په دې څلور لارې کې شنه نسوار جوړوي. د جان آغا د نسوارو پلورنځی د نسوارو جوړولو فابریکا ګڼل سوی. شاوخوا یې 10 داسې دوکانونه نور هم سته چې نسوار جوړوي او په عمده او پرچون ډول یې پلوري. نوموړی چې خپله هم نسوار کوي وایي په دې ولایت کې د نسواریانو شمیر زیاتیږي او کمیږي نه. د جان آغا په وینا د ترینکوټ ښار په دې څلور لارې کې 14 ډوله نسوار جوړیږي چې په کښې کې کارېدونکي تنباکو یې زیات د چارچینو او د دهراوت ولسوالۍ څخه راځي. نسوار کول په ټول افغانستان کې د نارینه لویانو ترمنځ یو عام اعتیاد ګڼل کیږي او اټکل کیږي چې تر نیمایي زیات په نسوارو روږدي دي. د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکي محمد ولی له تیرو 10 کلونو راهیسې په نسوارو روږدي دي. هغه چې د نسوارو له امله خلاصون خپله یوه لویه هیله بولي، راته یې په نسوارو د روږدېدو کیسه وکړه.
دا مخکې چې رښتیا چې ماس ما دا خاوره ډېره خوړل نه دی، برم بیا پلار دې مو خدای وبخشي، بیا هم پلار به دا نسوارو اموخته کړم. برای ماته ویل نسوار کوه
و بیا به خاوره نه خوري.
بیا به خاوره نه خوري و
یعنی یوه خلته د ورځې کوي نه، یوه خلته د ورځې بسیږي.
و نسوار خونه دی عملیه لکه یو ډوډۍ چې ډوډۍ ونه خورم دغو نه باک نه پکوم لکه دا نسوار. بس دا غاښونه بس درد کوي چې وینه کوم. هر وس لوی دوه کشنیان کشنیان دي له نسوار کوي.
په دې چې تاخته سوی ارمان نه کوي
ولې نه کوم؟ وایه زوم چې دا نه وای شو ونه دا اوس کومه پایده ده دی.
محمد ولی وای هر ورځ مزدوری کوي، خو اړ دی چې هر ورځ لاس روپی پر نسوارو هم ورکړي چې ورته یو بیګټ او اضافي لګښت دی. هغه وای اورزګان کې تر نیمایي زیات نارینه نسوار کاروي او که هغه پیسې چې هر ورځ یوازې په اورزګان کې په نسوارو لګیږي حساب سي شایي سلګونه زر افغانۍ ته ورسیږي. نسوار یوازې د پیسو تاوان نه دی، بلکې د اورزګان د ولایتي روغتون د سرطبیب ډاکټر ضیاءالرحمن نیازي په وینا ګڼ روغتیایي زیانونه هم لري. شاغلی نیازی ویل هغوی چې نسوار کوي غاښونه یې ژر خرابیږي، د معدې بېلابېلې ناروغۍ ورته پیدا کېدلی سي او همدارنګه په سرطان ناروغۍ د اخته کېدو خطر یې هم زیات دی.
نو یا نسوار نه یوازې دا چې د روغتیا له نظره تاوان کوي، بلکې د ټولنې لکه خوانه خلکو هم داسې مطلب کوم خلک چې نسوار استعمالوي هغه د خلکو بد ایسېږي په دې خاطر باندې چې د هغوی د خولې څخه بد بوی راځي، خوا کې یا په څنګ کې چې څوک ناست وي هغه ته هم مزاحمت جوړیږي او محیط هم چټلی. ځکه اکثره وخت چې موږ لیدلی دي دا نسواریان دوی دغه نسوار په په هغه لکه عمومي لارو کې یا پاکو ځایونو کې دي دا لکه نسوار اچي.
هغه میرمنې چې له خپل شریک سره یې ژوند ډیر خوشحاله نه دي، مړونه یې نسوار کوي. زلیخا همداسې یوه میرمن ده. خو هغوی چې په نسوارو روږدي دي کولای سي چې له دې اعتیاد ځان خلاص کړي. د ډاکټر نیازي په وینا کې یو څوک قوي پرېکړه وکړي کولای سي نسوار خوشي کړي. نوموړی غوره لار دا وبلل چې نسواریان دې د نسوارو په کولو کې ورو ورو فاصله زیاته کړي او دې ته دې تر هغو دوام ورکړي څو چې د نسوارو له اعتیاده په بشپړ ډول خلاص سي. نسوار پلورونکي جان اغا وایي که څه هم د ګټې ټول کاروبار یې د نسوارو پر پلور ولاړ دی، خو که یوه څه وسي خپله به هم نسوار خوشي کوي او که بل څوک هم د نسوارو له اعتیاده ځان خلاص کړي نو دی پرې خوشحالیږي.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. خدای مروغ خوخ لره. پام کوي چې په خار کې د ګرځېدو په وخت کوم قیمتي شی نه وي در سره، لکه ساعت، موبایل، پیسې او نور. کنه خدای مکړه هم به سر لاړ شي او هم سر غله کوڅه په کوڅه ګرځي او ګزمې کوي. د خپرونې په پیل کې مو د برطرفه شوي مشاورینو له تصمیم نه خبرو.
خنو اوس خو ټول برطرف کړو څه به کوو؟
دما خو لا پخوا زړه منلې وه چې یو ورځ مو برطرفه کوي، ځکه نه چا مشوره را سره وکړه او نه مو چا خبره واورېده.
بیا هم ښه وو، نوم خو مو د مشاورینو وو، امتیازات خو مو اخیستل او له تعقیب نه هم بېغمه وو.
دغه خو رښتیا وایې، څوک دې لیدلی که نه؟ نور څه وایي چې څه وکړو؟
ځینې وایي چې باید مظاهرې وکړو او ځینې نور بیا وایي چې د حکومت ضد ډلې جوړېدو اعلان وکړو. ته څه نظر لرې؟
ما خو مې چې له خپل مشاور سره مشوره وکړه نو دې نتیجې ته ورسېدو چې که قطر نه وي له اقل دوبۍ ته لاړ شو او هلته څو غونډې او مطبوعاتي کنفرانسونه ورکو او حکومت وغندو. کیدای شي مخالفه ډله مو راجذب کړي، ته څه پکې وایې؟
دا خو ښه نظر دی او منطق هم لري. په دې ډول به په امنیت کې هم وو او ساعت به مو هم تیر وي. او که رښتیا درته ووایم حتمان مو ځینې هیوادونه حمایه کوي او امکانات راکوي.
هو، د جمهور رئیس مشاورینو ډله یو، څه واړه او کمزوري کسان خو نه یو. موږ باید خپل حق ترلاسه کړو.
په دوبۍ کې د اوسېدو بله ګټه دا ده چې قطر ته به نږدې وو او کیدای شي راتلونکی مو یو څه تضمین شي.
چې دی ولې برطرفه کړو؟
وروستي وختونه دي، غواړي شته امکانات راټول او تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. زمونږ تنخواوې، موټرونه، د هغوی تیل او مصرفونه، د دفترونو لګښتونه، دا ټول ورته پاتې شول.
زه خو یې نه وربخم.
یو مشاور یې هم نه وربخي، خو هغوی د بخلو په غم کې نه دي، لکه شوتله نوشي جان کوي.
مشورتي غونډه چیرته کوو؟
د کوم مشاور په کور کې به یې وکړو؟
په موږ او تاسو کې داسې یو ځوان هم نشته چې د هرګ مخې ته یې په ځان تیر شیندلی وای او ځان ته اور اچولی وای.
بس دی چې د برطرفۍ په اور کې سوځو، نور مو نو مه سوځوه.
خزی ودونو کوژدو ته هوسی دی، خوس د فاتحو په سالونونو کې فاتحو ته ډیر خوشاله وي او په کرایه جامع او زیورات ورته اخلي.
سبا ته فاتحه ته زم نشم کولای.
د چا فاتحه ده؟
د انیلا دی مور فاتحه ده.
کور کې ده؟
نه، د نوی خر د فاتحه په سالون کې ده.
زنو بیا خو راتلی شي.
ولی؟
ځکه چې یو لاس پورته کول دي چې دوام وکړه را پاڅېږه.
کاش کی دغه سی وای تر مازیګرم نشم تی راتلای
ولی
خو ملګری خپلوان او نور پیژندوی راځي چې لارې وی سره یو یو سلام ورکم مازیګر کیږي
او خزه فاتحه د مجلسونو او خبرو ځای نه دی مړی ته د دعا لپاره خلک زی او د مړی د وارثانو د تسلیت لپاره
د نرانو بدغه سی وی د خزو داسې حال وی چې د قاری غغم څوک نه اوري
زه خدای موسمه کا زه به څه وایم نو
یو څو زره افغانۍ راکا
د څه لپاره
وای د څه لپاره د جامو او د زیوراتو د کرا لپاره د تا په کور کې خو نه د خو جامو خوانده شوم او نه د خو زیوراتو
جامې او زیورات څه کوي لکه چې د فاتحې نه وروسته کوم واده ته روانی
واده ته نه ځم د فاتحه دپاره یې کرا کوم
د فاتحې لپاره
هو ټول عمر مې همدغه کار کړی خو ته مې نه خبرولې فاتحه نه وي سم د جامو د ارایشو او د زیوراتو نندارتون وي او رښتیا د ارایشګه پیسې م راکه
دا څه وایې دا څه ډول فاتحې دي
د تا نو ډېرې زده دي نن یې عکسونه درته اخلم چې سر دې خلاص سي سلام وروره
وعلیکم سلام څومره وای
او کرای جامې مې پکار وې
د واده لپاره که د کوژدې لپاره
د فاتحې لپاره
خخا د فاتحې سالون ته ځې
هو
ما ویل چې آرایش دې ډېر غلیز کړی نو حتمن د فاتحې سالون ته ځې
څه وکړو وروره پرته له مړې ژوندې هم نه کېږي
رښتیا وایې ما سره خو دغه څو ډوله د فاتحې جامې او د سکولونه دي نوي مراوړي دي فرانسوي او استرالیایی دي خو له دې سره د زمرد او طلا ګاڼې هم پکار دي هغه څنګه کوې
هغه م ورسره کرایه کوم
له ما سره شته خو ضمانت به یې څنګه کړې
کرایه څو ده
کرایه یې لږه ده ایله څو زره افغانۍ شي خو ضمانت یې څو میلیونه باید وي
د کور قواله مې راوړې ده د یو نیم لک ډالرو کور لرو دغه قواله به درته کیږدم
د وکیل ګزار او د کوڅې څو تنو لاسلیک هم پکار دی هغه راوړه جامې او زیورات به درکړم
ښه نو لاړه به شم هغه به راوړم خدای دې نه بکي دغه مړي چې دومره ورسره په عذابي ګو
وخورې هسې مو ځان ته مصیبت جوړ کړی په خپلو عادي جامو کې چې ورشي څوک به دې راوباسي
څوک مو نه راباسي خو بیا به په خدای که د ښځو له پیغوره خلاصه شم واده یې یو غم دی او د مړې فاتحه یې بل لیونی یې کړو اوس له واده نه فاتحې ته ډېر آرایش او سینګار پکار دی
وی دا څومره ښکلې جامې او دا قیمتي ګاڼې دې څه وخت اخیستې دي تا خو چا ته ویلي هم نه دي
ابله ورځ د غوټۍ پلار راوړې وې ویل یې په کور کې اغونده
ښه دا یې د کور لپاره درته راوړې وې لکه چې ښه پیساداره سوې یې
پیساداره چیرې یو خو پرته له جامو هم نه کېږي د تا هم نامه خدای ښکلي دي قیمته به دې اخیستې وي
راوړې یې دي نو نوره خبره نه یم چې په څو به یې اخیستې وي ځه په کرایي جامو خو مې ښه وسوځولې
مور مې در واچاوه
څه دې ویل
نه مړي ته مې دعا وکړه
د دوبی لندن د شرکت خبرتیا د دوبی لندن شرکت یو تن داسې د اداري چارو ماهر ته اړتیا لري چې لاندې مهارتونه باید ولري لومړی په نورو شرکتونو او موسساتو کې د کار 25 کاله سابقه ولري دوهم عمر یې باید له 150 کلونو زیات او له 15 کلونو څخه کم نه وي دریم په اداره کې پر لیسانس او ماسترۍ برسیره د کوم معتبر پوهنتون ډاکټرا مولري څلورم په انګلیسي فرانسوي او آلمانی ژبو روان خبرې او لیکنې وکړای شي پنځم خدای باید ارتجایی خاصیت ولري یعنی د رئیس په وړاندې یوای ونیمل ویشت او د مامورینو په وړاندې دوه نیم متره شي شپږم د ویښتانو سترګو او پوستکي رنګ مهم نه دی او آرایش هم خپل سلیقه ده چې کوي او کنه یې کوي وام
د ډیری ورای خوشامند او سټایل لایسنسونه کلری او کینلری د شرکت ادارې په کیسه کې نه ده، خو حوصله تر ټولو مهم شرط دی، او هغه هم دومره چې که د شرکت خاوند په یوه ساسل کنځاوي ورته وکړي نو مخ هم وروانړوي، ځکه چې بیکاری زیات او کارونه کم دي. نو باید ځان د شرکت د خاوند نادودو او غوسو ته ټینګ کړي. مینوال دی ډیر ژر خپل غوښتنلیکونه له خپلو 15 عکسونو سره یو ځای د نوموړي شرکت د رئیس کور ته ورسوي. د انټرویوګانو نیټې د تلیفون له لارې اعلانې.
دغه خبرونه ننګیر نشنا برابره کړی وو او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، ستاره امینی، یاسمین حکمت او زهیله زرمتی. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 کندوز 1 خوست 1 کندهار 22 او جلال آباد 4.
ویشتما مین یم پرتا ګل ګلاب ته او وښتا ما ماین يم پرتا د زړګي سر دې راز زخمي کوي وا پمرا مليلا د زړګي سر دې راز زخمي کوي وا پمرا مليلا د زړګي سر دې راز زخمي کوي وا پمرا زمان کا رنگ رخسار مخلک کلمار لنینا زمان کا رنگ رخسار مخلک کلمار لنینا اور مام مسکن پزڑا حسن کلا نظر لنینا اور مام مسکن پزڑا حسن کلا نظر